باشین. سال سپ خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروغ له تاسو مننه او د ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خو سلام. ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه د سر موضوع مدد چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر ودراوه. د حقانی شبکې د دریو غړو پر خوشی کېدو ولسی جرګې مثبت او منفي عکس العملونو ښولي. په څو شیبو کې تفصیل اوري. پای له خبرونه کېږي له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې طالبان وایي تر هغو به په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان خوشي نه کړي چې د دوی درې تنه غړي چې پرون د خوشي کېدو اعلان وسو یو خوندي ځای ته انتقال شوي نه وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ودرول سو. او په غزه کې د اسرایلو په نوي هوایي بریدونو کې چې نن سهار شوي دوه نور فلسطینیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. طالبان وایي تر هغو به په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان خوشي نه سي چې د دوی درې تنه غړي چې پرون یې د خوشي کېدو اعلان وسو یو مصون ځای ته انتقال شوي نه وي. دا خبره د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته په واسطولې پیغام کې وکړه. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني پرون د نومبر 12 اعلان وکړ چې انس حقانی او د طالبانو د ډلې دوه نور مهم غړي په مشهور ډول له بګرام زندانه خوشي کېږي. ښاغلی غني په یوې خبري غونډه کې وویل چې دغه پریکړه یې له نړیوالو شریکانو او په ځانګړې توګه له امریکا سره په مشوره د سولې او ثبات مخامخ مذاکراتو د پیلیدو په هدف کړی ده. ولسمشر غنی زیاته کړې د امریکایي پوهنتون د دوو برمته سوي استادانو روغتیایي وضعیت نازک او له طالبانو سره د غیر مستقیمو خبرو کې د دوو استادانو خوش کېدل اساسي غوښتنه وه. خو لا هم معلومه نه ده چې د طالبانو دغه بندیان اوس چیرې دي. خو تېره ورځ یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي، ازادي راډیو ته دا کسان د بګرام له زندانه لېږدول سوي دي. بلخوا ولسمشر ماڼۍ د ملي امنیت شورا او د ملي امنیت عمومي ریاست د انس حقانی او ورسره دوه نورو کسانو د اوسېدو د ځای په اړه څه نه وایي. خو په کابل کې طالبانو ته یوې نږدې څېرې ویلې چې انس حقانی او دوه نور خوشي شوي بندیان قطر ته رسېدلي دي. په کابل کې د نن سهار په موټر بم چاودنه کې چې د کورنۍ چارو وزارت ته څیرمه سوې دی لشته لږه وتنه ملکیان وژل شوي. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په وژل شوي کې ماشوم هم شامل دی.
مشمول یک طفل 13 ساله که طرف مکتب روان بود. 7 تن از هموطنان ما به شهادت رسیدن و 10 تن دیگر زخمی و 4 تن از کارمندان یک کمپانی سیکیوریتی هم شدیداً مجروح شدند.
دا پېښه د کابل د 15 امنیتي حوزې په مربوطاتو کې سوې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته په یو استولې پیغام کې ویلي چې دا برید د طالبانو کار نه دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د رای د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ودرول سو. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته ویل چې دا بهیر د ځینو سیاسي احزابو نمایندانو او مدني ټولنو اعتراضونو او اندېښنو ته د رسیدنې په هدف ودرول سو. ښاغلی ابراهیمی زیاتوي چې دغه بهیر د کمیسیون تر راتلونکي هدایت ته درېدلی دی او د هغو محلونو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر چې د رایو صندوقونه یې پرانیستي دي او د تفتیش او څیړنې لاندې دي له دغه امره مستثنا دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د دې بهیر له درېدو هرکلی کړی. د دغه کمیسیون کمشنر او ویان محمد قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشری انتخاباتو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر باید له یو یا دوه ورځو زیات وخت ونه نیسي. د پروان د کلیو د پراختیا رئیس د امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې ټپي شوی دی. د پروان د والی ویان دی وحیدې شاهکار د دې خبرې په تاییدولو سره ازادي راډیو ته وویل چې جان محمد حکمت جو په تیروتنې سره د پروان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې ټپي شوی. میرمن شاهکار زیاتوي دا پېښه هغه مهال شوې چې د پروان د کلیو د پراختیا رئیس له پروان څخه کابل ته روان و. د نوموړي په خبره د امنیتي ځواکونو هغه موټر ته چې شغله حکمت جو پکښې و د تلاشۍ په هدف ته درېدو غوښتنه کړې وه خو موټر ونه درېد نو ډزې ورباندې وسوې. په غزه کې د اسرایلو په نوې هوایي بریدونو کې چې نن سهار سوي دوه نور فلسطینیان وژل سوي. په دې سره پر فلسطینیانو د اسرایل د دوه ورځنیو بریدونو د تلفاتو شمیر 12 تنو ته ورسید. فلسطینی ملیشو په متقبل اقدام کې نن لا ډېر توغندي پر اسرایلو ویشتلی دي، خو د اسرایل لوري د مرګ ژوبلې راپور تر اوسه نه دی ورکړل سوی. دا بریدونه وروسته له هغه پیل سوي چې اسرایلو پرون د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې یو لوړ پوړی قمندان په غزه کې وواژه. اسرایل وایي بها ابولاتا پر اسرایلو د څو بریدونو په پلان کې ښکېل و او د لا نورو بریدونو نیت یې هم درلود. او تمه ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنگتن کې د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. رجب طیب اردوغان پرون واشنگتن ته ولاړ. د ترکیه ولسمشر تر دې مخکې په 2014 کال کې واشنگتن ته تللی چې بیا د ده ساتونکو د کوردي مظاهره کوونکو پر یوې ډلې د ترکیې د سفیر کور ته نږدې حمله وکړه. اردوغان په داسې وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر کړی چې د ناټو د دغو دوو غړیو هیوادونو اړیکې چې له اویا کلونو راهیسې شوې اوس کړکېچنې سوي دي. رجب طیب اردوغان واشنگتن ته تک مخکې د دې سفر په اړه د دوشنبې په ورځ په انقره کې ویلي چې دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې د ترکیه او امریکا متحده ایالاتو اړیکې ښې نه دي. د خبرونو پای
تاسې ازادي راډیو ته واژیست. اورې چې د انتخاباتو کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د رایو شمیرنې بهیر ودراوه.
په اساس فیصلې رهبری کمیسیون مستقل انتخابات روان د باشموري و تفتیش شورا تا فیصلې بعدی متوقف است.
د حقانی شبکې د درو غړو پر خوشی کېدو ولسی جرګې بیلابیل عکس العملونه شوولي.
کوم عمل چې د حکومت دفاع تر سره شو او دغه بندیان یې خوشی کړل موږ دغه مثبت ټکی ګڼو.
وسله ول طالبان وای د امریکایي پانتون دوه استادان به هغه وخت خوشی کړی چې د دوی درې خوشی سیوی غړي یو خوندې ځای ته ورسیږي. نن په کابل کې په یو انتحاري حمله کې وکسان وچل سل. په بهرونی موضوعات کوي چې د نحوس او ټولنې په نوم نړیوال کانفرنس کې د ماشومان او شوزو او اقلیتونو په وړاندې د تاوتریخوالي پر موضوع بحث وایره. په دوی منی مای کې دوه 19 پروګرامونه خبرو او اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر ودراوه. دغه کمیسیون نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه اقدام د ځینو انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو غوښتنو ته په پام سره کړی دی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دې پریکړې هرکلی کړی دی. نو جزئیات له نسیم مشفق څخه اوري.
د سلام په وړاندې کولو سره د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو او سیاسي اړخونو له پراخو اعتراضونو نه وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د بیاشمیرنې او څېړنو بهیر ودراوه. دا کمیسیون ټینګار کوي چې له دې کار نه یې هدف د هغو انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو اندېښنو ته رسیدګي ده چې د رایو له بیاشمیرنې او څېړنو لړۍ سره یې مخالفت کړی و. د دې کمیسیون یو بیان د عبدالعزیز ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ په دې هکله ازادي راډیو ته داسې وویل.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رهبرۍ د فیصلې پر اساس د رایو د بیا شمیرنې او څېړنو لړۍ د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي اړخونو غوښتنو ته د رسیدنې په هدف تر بیا پریکړې ودرول شوه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له مخالفت سره سره په څلور درشو ولایتونو کې د 8255 محلونو د رایو بیا شمیرل او څېړنه د تیرې شنبه په ورځ پیل کړه. خود عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل په مشرۍ انتخاباتي ټیمونو د لړۍ تحریم کړه او حتی د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې هم مخالفتونه رامنځته کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې وړاندې ویلي وو چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لړم د میاشتې په درویشتمه یعنی د پنجشنبه په ورځ اعلان شي، خو اوس په دغه کمیسیون کې چارواکي ټینګار کوي چې د انتخاباتو د لمرنۍ او پایلو اعلان د رایو د بیاشمیرنې او څېړنو د لړۍ بشپړېدو پورې تړاو لري. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اقدام پر ځای بولي. خو دغه کمیسیون غړي اویان محمد قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر زندیدل باید ډیر اوږد نه وي.
که چیرې دا ځنډول د انتخاباتي ټیمونو د رضایت سبب شي زما له نظره بد کار نه ده، خو دا ځنډ باید اوږد نه وي او د یوې یا دوه ورځو لپاره وي تر څو د انتخاباتي ټیمونو نظر واخیستل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څارنې د بنسټونو شبکې د چهارشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د پایلو پر ځنډولو سخت انتقاد وکړ او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیو ترمنځ رامنځته شوي جنجالونه یې د انتخاباتو لپاره خطرناک وبلل. د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې هم په دې اړه ډول ډول نظرونه مطرح شول. د دې جرګې ځینو غړو وویل چې د انتخاباتو د پایلو ځنډیدل پر انتخاباتو منفي اغیز لري، خو ځینو نورو بیا ټینګار کوو چې انتخابات یوه مهمه سیاسي پروسه ده او باید په ډیر دقت سره پر مخ وړل شي. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
بمردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر ودراوه. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په هلمند کې هم د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د ټاکنو د دفتر مخې ته خیمه وهلې ده. دوی له چهارشنبې راهیسې د انتخاباتو کمیسیون کارکوونکو ته اجازه نه ده ورکړې. الیاس دایی راپور لري چې د اعتراض کوونکو په آواز پیلېږي.
تر دې شعار وروسته د ولسمشرۍ د نوماند ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم غړو او طرفدارانو د ټاکنو د کمیسیون دروازه وتړله. د ثبات او همپالنې د ټیم یو غړي عبدالرزاق سنجر وویل دوی د رایو د بیا شمیرنې بهیر نه مني او ژر تر ژره دې ودرول سي.
بیا شمیرې توقف ده، په هیڅ عنوان موږ اجازه نه ورکو. سوله ییز او مدني حرکت موږ حق دی. پرون موږ رسمن د کمیسیون دروازه قلف کړې ده. کایان په غیاب کې دوی د پروسې بیا شمیرې ته ادامه ورکړې وي، مشروعیت نه لري. تیر ورځ موږ ته اطلاع راورسېدله چې بعضي ارشد غړو د کمیسیون انتخابات ولایت هلمند ادا کړی ده چې موږ سره د ثبات او همګرایي ناظرین وزور لري. موږ بشماري کړی دا موږ ردوو، په هیڅ عنوان د حقیقت نه لري.
د ټاکنو د خپلواک دفتر مسولینو اعلان کړی دی چې په یو شمیر ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې په ضد د دوی د دفترونو د تړل کېدو په خاطر امکان لري د عقرب پر درویشتمه د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړي نتایج اعلان نه کړی شي. په هلمند کې د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم غړو د ټاکنو د خپلواک دفتر مخې ته خیمه ووهل او د هغه دروازه د هر ډول کسانو پر مخ وتړله. د دغه ټیم یو بل غړي عبدالرشید ناصری وویل تر هغو چې د مرکز څخه د دوی د انتخاباتي ټیم لویه شورا امر نه وي کړی د کمیسیون دروازه به بنده وي.
جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او د کاندیدانو شورا په اشاره نه کړی څو پاکه نه پاکه راځي لاسي موږ به تر هغه وخت پورې هیڅ چاته اجازه ورنه کوش کمیسیون ته داخل ځاده. د کمیسیون مامور ته موږ دا ور تسلیم جدي نه ولای دی. د 2014 انتخابات نه دي چې څوک بیا شکنو یا تیر پرلماني انتخابات موږ د سیستم لپاره کار کوو. موږ د پاکو رایو لپاره د خلک راولر شوی
د ولسمشرۍ ټاکنې دروان مریسکال د میزان یا تلې د میاشتې پر شپږمه نیټه وسوي چې د بایومیټریک سیستم سره سره پکې اکثرو انتخاباتي ټیمونو د تکلوب ادعا وکړه. د ټاکنو نتایج هم په بایومیټریک سیستم کې د ستونزو ترڅنګ د کمیسیون په دننه کې د کشمکشونو په خاطر ځنډیدلې دي. محمد الیاس دایی، د ازادي راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د حقانی شبکې د دریو غړو پر خوشی کېدو د ولسی جرګې استازو بیلابیل عکس العملونه ښوولي دي. ځینې یې د دې کار هرکلی کړی، ځینې نور ورباندې انتقاد کړی دی. پیروزه عزیزی او په دې اړه نور جزئیات.
د حقانی شبکې د دریو غړو لبند د آزادۍ دود د پریکړې په اړه د افغان حکومت د پریکړې اعلان په ولسی جرګه کې خوشبینۍ او اندېښنې راپارولې دي. د دغې جرګې یو شمېر غړو د چهارشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې د حکومت په دغې پریکړې اعتراض وکړ او دا یې د حقانی شبکې له لوري په ترسره شویو حملو کې د قربانیانو په حق کې جفا وګڼله. د معترضو استازو له ډلې نیلوفر ابراهیمی وویل
خواهران، مادران،
هغه خویندې، میندې او کونډې چې د حقانی شبکې قربانیانې دي، زه له تاسو بخښنه غواړم. ما ونه شو کړی چې د مجلس د استازي په توګه د عدالت په چنګښ کې خپله ونډه ولرم. که د سولې لپاره پلمه ده، آیا هغه 1500 کسان چې د همدې تعظیم ډلې له لوري خوشي شول د سولې د مذاکراتو لپاره چې لا یې هم آخر معلوم نه دی، کافي نه وه چې بیا په ملي کچه د خیانت امتیاز ووه
خو یو شمېر نورو استازو بیا د حکومت دغه پریکړه په هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو او سولې لپاره ښه ګام یاد کړ. آرین یون په مجلس کې د حکومت د پریکړې یو ملاتړی.
کوم عمل چې د حکومت د خوا ترسره شو او دغه بندیان یې خوشې کړل، موږ دغه مثبت ټکی ګڼو او د سولې په راوستو کې د سولې د بهیر کې دغه یو عملي ګام بولو.
له دې سره د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني چې دغه پریکړې د اعلان پر مهال هم په ار کې وو د دغو کسانو د ازادېدو په تړاو یې وویل.
د امریکایي استادانو د خوشي کېدو نه وخت د افغان حکومت له لوري سوی دغه پریکړه سخته او ستونزمنه وه، خو سولې ته د رسېدو لپاره مهم ګام دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سې شنبې په ورځ د حقاني شبکې د دریو مهمو غړو اناس حقاني، مالی خان او عبدالرشید عمری د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کولو په مقابل کې د آزادولو پریکړه اعلان کړه. ښاغلي غني ویلي دغه بندیان طالبانو سره د سولې په تړاو د مستقیمو خبرو اترو د زمینې برابرولو لپاره آزادوي. د امریکایي پوهنتون دوه استادان امریکایي کوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس درې کاله وړاندې په کابل کې وتښتول شول. افغان ولسمشر ټینګار کړی چې د حقانی شبکې د دغو دریو غړو د آزادېدو اقدام د ده په وینا د دښمنانو د حملو د زیاتوالي لامل به ونه ګرځي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
یو ورځ وروسته له هغې چې د حقانی شبکې درې غړي له زندان څخه آزاد سول، په کابل کې نن یوې انتحاري حملې و کسان ووژل او تر لسو زیات نور ټپیان کړل. د کورنیو چارو وزارت وایي د حمله کوونکي هدف د یوې بهرنۍ امنیتي کمپنۍ کارکوونکي وه. رحمت الله افغان په دې اړه راپور لري.
د دغه پیښې د یو قرباني ورور چې تازه د پیښې سیمې ته رسېدلی او د ورور په ویر کې په کوکو ژاړي. د پیښې په ځای کې ګمارل سوي امنیتي کسان که څه هم د نوموړي د ورور د وضعیت په اړه بې خبري ښیي، خو د هغه په نشتون کې وایي چې ورور یې وژل سوی. ویل کېږي چې د نوموړي ورور د ملي اردو په ځانګړیو ځواکونو کې دنده درلوده. د پیښې د یو قرباني پلار په قهر او غوسه په دولت انتقاد کوي. د پیښې عیني شاهدان هم د پیښې په اړه خبرې لري. رفیع الله پیښې ته نږدې وو.
تقریبا تعداد مرداوره که ما دیدیم که از ده نفر زیاد بود که درسو افتادم. ما هم کردیم که فقط هم کسایی که دست پای میزد و را بالا کردیم زخمی را.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د دغه حمله هدف د ورلد ګارد امنیتي کمپنۍ موټر و چې څلور تنه پکې ټپیان سوي دي. له پیښې یو ساعت وروسته د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي په کابل کې وینا ستاسو ته وویل چې په دغه حمله کې و تنه وژل سوي او څوارلس نور ټپیان سوي دي. هغه وایي د یو څوارلس کلن ماشوم په ګډون چې ښوونځي ته په لاره و تنه هیوادوال شهیدان سوي او لس نور ټپیان سوي. د یوې امنیتي کمپنۍ څلور تنه کارکوونکي هم سخت ټپیان سوي دي. د پیښې د سیمې اوسیدونکي چې په پیښه کې ورته زیان اوښتی دغه انتحاري حمله د ولسمشر غني خبرو ته د طالبانو ځواب بولي چې ویلي وو د انس حقاني له ازادېدو وروسته به د طالبانو حملې زیاتې نسي. د دفاع وزارت پخوانی کارکوونکی سید مقبول چې کور یې د پیښې ځای ته څیرمه ده او زیانمن سوی. هغه وایي دا د خوښي خبر و چې طالبانو موږ ته راکړ چې موږ خلاص کړی، موږ د تاسې ژوند له دې هم بتره کولی سو. له بده مرغه درې ترهګر چې ولسمشر آزاد کړي د سولې لپاره یې آزاد کړل، خو د خلکو د خوشحالۍ لپاره یې نه دي آزاد کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې په کابل کې د نن ورځې حمله د دوی کار نه و. د حقانی شبکې دویم نمبر غړی او د حقانی شبکې د رهبر ورور انس حقانی او د دغه شبکې دوه نور مهم غړي تیر ورځ د ولسمشر په امر آزاد سول.
توکو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
وسله ول طالبان وای د امریکایي پانتون دوه استادان به هغه وخت خوشی کړي چې انس حقانی، عبدالرشید عمری او حاجی مالی خان یو خوندي ځای ته ورسیږي. د دې ډلې ویان وایي چې تر اوسه پورې دوی تخپل بندیان نه دي رسیدلي. جمهوری ریاست، ملي امنیت شورا او د ملي امنیت عمومي ریاست تر اوسه د انس حقانی او دوه نورو طالب زندانیانو د ځای ځایګي په اړه څه نه دي ویلي. اکرام الله اکرام پر دې موضوع جزئیات برابر کړي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د وسلوالو طالبانو د دغو دریو مهمو غړو د ازادېدو د پریکړې لیلان نږدې 23 ساعته تیریږي، خو وسلوال طالبان وایي تر اوسه یې خپلو دغو دریو غړو ته لاسرسی نه دی پیدا کړی. د دې ډلې ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي پوهنتون دوه استادان به هغه مهال آزاد شي چې د دوی درې زندانیان یو ځانګړي خوندي ځای ته ورسیږي. خو وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینی او د سیاسي چارو کارپو وحید مجد وویل کوم اطلاعات چې دوی ته رسېدلي ویل کېږي چې دغه درې طالب زندانیان آزاد شوي او د افغان دولت له لوري قطر ته رسېدلي دي. د وای تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم او حتی یو غږیز پیغام مې واورید، دغه درې طالب زندانیان قطر ته رسېدلي دي، او کوم څه چې مې له یو شمېر سرچینو څخه اورېدلي دي، دوه امریکایي استادان هم امریکایانو ته سپارل شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست، ملي امنیت شورا او ملي امنیت عمومي ریاست د حقانی شبکې د دغو درېو زندانیانو د ځای ځایګي په تړاو له څه ویلو ډډه کوي. طالبان زبی الله مجاهد دهم وای چې د دغو زندانیانو خوشی کېدو سره به ممکن د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات بیا ځلې پیل شي. نوموړي دغه شان وویل چې د حکومت له لوري د دغو زندانیانو خوشی کېدل به د سولې په مذاکراتو مثبت اغېز ولري. په همدې حال کې د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي وای د دغو درېو زندانیانو خوشی کېدل د سولې مخامخ خبرو اترو لپاره زمینه برابروي. دا د زمینې د برابرولو لپاره ښه فرصت دی سو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې او تاوتریخوالی ودرول شي. خو طالبان ذبیح الله مجاهد وایي کله چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور پای ته ورسیږي، دغه ډله به له کورنیو اړخونو سره خبرو ته کینی.
لوی څرنوالی وی چې د 1998 مریض کال په لومړیو دریو ربعو کې د شوزو پوړاندې د تاوتریخوالي څخه باندې 2500 دوسیې څېړل شوې دي. د دې ادارې ویاند وایي چې دغه دوسیې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې ثبت شوې دي. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي عدلي او قضایي ارګانونو ته د ښځو لاسرسی د تیر کال په نسبت زیات شوی دی. د دغه ادارې مسؤلین وایي ښځې اوس د هیواد په 22 ولایتونو کې څارنوالانو ته لاسرسی لري. د دغه ادارې ویاند جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د 1398 مالي کال په لومړیو دریو ربعو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2520 دوسیو ته رسیدنه شوې ده.
دغو قضیو ته د قانون د احکامو په رڼا کې جدي او عادلانه توګه رسیدنه سوې، عاملین یې څارنوالۍ ته ورپېژندل سوي او قانوني چلند ورسره سوی. ډیری اوس په زندان کې دي. د قضیې په څلور د صورتونو کې ثبت سوي دي.
ښاغلي رسولي وویل د ښځو پر وړاندې ډیری قضیې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې ثبت شوي دي. جنسی تیره، بدلمنی تا اڑباسل، ٹپی کول او معلولول، سوزول، زان سیزن تا اڑستل، وحل ٹکول، د بدن د غړو پری کول، په زور و دول، د زدکلو لحق بی برخی کول او د نفقی نورکلا، د تاوتریخوالی حاغ دولونه دی چه دلوی سارنوالی پا خبره خزی ورسر مخ دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي اوس هم د هیواد په لیرې پرتو ولایتونو کې د ښځو قضیو ته لازمه رسیدنه نه کیږي. د دغه کمیسیون غړي لطیفه سلطانی ازادي راډیو ته وایي سره له دې چې په مرکز او لوی ښارونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د برخې څارنوالان فعال دي، خو دغه فعالیتونه باید په لرې ولایتونو کې هم زیات شي.
داسې ولایتونه هم شته چې په خوشنۍ سره د څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانونو لخوا په کې د داشان قضیو پر وړاندې لازم اجراات نه کیږي، او دلیل یې دا دی چې ښځې په کې حقوقي اسانتیاو او مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري.
خو د لوی څارنوالۍ ویاند وایي دم ګړۍ په هغو ولایتونو کې چې ښځینه څارنوالانې فعالې دي شمېر یې له 15 ولایتونو نه 22 ته رسېدلی دی. مخکې له دې د ښځو چارو وزارت هم په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو خبر ورکړی دی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان امریکا ته تللی او تمه ده چې نن په واشنگټن کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. واشنگټن ته د ښاغلي اردوغان د سفر جزئیات له عصمت سروان اوري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په واشنگټن کې دی او نن د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ویني. اردوغان د سه شنبې په ورځ واشنگټن ته تر روانېدو مخکې په انقره کې وویل دا سفر په داسې وخت کې کوي چې د امریکا او ترکیه اړیکې له یوه ترنګلي پړاو تیریږي. د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو یادونه وکړه. ویویل ولسمشر ټرمپ ته به ووایم چې په سوریه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه د موافقې ټول موارد عملي شوي دي. د پر امریکا تور پورې کړ چې په سوریه کې د اوربند موافقه رعایت کړې نه ده او ویویل چې د موافقې پر اساس باید کورد ځواکونه د ترکیې د پولې په اوږدو کې 30 کیلومتره شاته لاړ شي. د امریکا د حکومت یو چارواکي ویلي چې ځینې اختلافات د دو هیوادونو د اړیکو د خړ پړتیا سبب شوي دي. ویل کېږي چې د ترکیه او د ناټو ترمنځ چې ترکیه یې غړې ده اړیکې په تیرو 70 کلونو کې تر بل هر وخت زیاتې اغیزمن شوي دي. امریکا ترکیې ته د F-15 جنگي الوتکو له ورکولو ډډه کړې ځکه چې امریکا او ناټو په دې اعتراض لري چې ترکیه له روسیې څخه دفاعي سیستم اخلي چې د ناټو له وسایلو او دفاعي سیستمونو سره جوړ نه راځي. د امریکا د استازو جرګې تیره میاشت په سوریه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په ځواب کې پر دغه هیواد یو لړ بندیزونه تصویب کړل. یو شمیر استازو دا هم وویل چې که ترکیه د سوریې کردان له نور خطر سره مخامخ کړي نو بندیزونه به پرې ډیر کړي. اردوغان تر دې وړاندې په 2018 میلادي کال ترکیې ته سفر کړی و. هماغه مهال د ساتونکو د کورد مظاهره چانو پر یوې ډلې د ترکیې د سفیر کور ته نږدې حمله وکړه. دا مسئله هم د دو هیوادونو د اړیکو د خرابتیا سبب شوه.
د کینیا په پلازمینه نایروبی کې په یو کانفرنس کې په بیلابیلو ټولنو کې د ښځو، ماشومانو او لږکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي موضوع وڅېړل شو. د ازادي راډیو خبریال سمی مهدی راپور راستولی چې پښتو بڼه له سیپ تلاش څخه اوري.
له 4000 زیات میلمانه د ختیځ افریقا په یو څنډه کې سره راټول شوي څو د ښځو، ماشومانو او لږکیو پر وړاندې له تاوتریخوالي ډکو کړنو او تبعیض ته د رد ځواب ورکړي. د نفوس او ټولنې په دې نړیوال کانفرنس کې راټول شوي کسان د ملګرو ملتونو او د بیلابیلو هیوادونو د رهبرانو لخوا د تاوتریخوالي او تبعیض پر وړاندې د شویو ژمنو هرکلی کوي. له کانفرنس څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور پر بنسټ په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق رئیس ناتالیا کانم د ملګرو ملتونو د پراختیا په برخه کې د ښځو پر وړاندې د تبعیض او تاوتریخوالي د اړیکو پرې کونته اشاره وکړه او ویل
تر هغه چې ټول انجونی او ښځې له مساوي حقوقو برخمن نشي امکان نه لري چې ملګرو ملتونو د تلپاتې پرمختیا اهدافو ته ورسیږي.
د ملګرو ملتونو مرستیال امینه محمدی بیا په نړیواله کچه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو او ترخوایې د هغوی د ژوند په چارو کې د راغلیو بدلونونو هرکلی وکړ.
راځئ چې د هغو لاسته راوړنو په اړه یو او بل ته چې په تیرو 15 کلونو کې مو درلودلې مبارکي ووایو.
د ملګرو ملتونو مرستیال زیاته کړه اوس هم ډېره لاره پاتې چې دوی خپل هدف ته ورسیږي. خو کاري چې لا هم په افریقایي هېوادونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه پورته ده. د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې د کینیا ولسمشر اوهورو کنیاتا د ډول ستونزو ته په اشاره وویل حکومت یې ژمن دی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د تبعیض د پای لپاره هلې ځلې وکړي.
د وای په نړۍ کې له هر 15 ښځو یوې له تاوتریخوالي سره مخ ده. هر ورځ له 3000 زیات انجونی مخ کې لدی چې 13 کلنې شي واده کیږي. په کینیا کې 23% انجونی له 13 کلنې په کم عمر کې ودیږي. موږ شمنه کوو چې له 13 کلنې په کم عمر کې د انجونو ته واده مخه ونیسو.
د کینیا ولسمشر په خپل هیواد کې د ښځو د حقونو په برخه کې له شویو پرمختګونو ستاینه وکړه خو یوې بلې ستونزې ته یې اشاره وکړه. د انجونو د تناسلي آلې غوڅول د وی هیواد ژمن دی چې تر 2000 میلادي کال پورې دا ستونزه هم حل کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په دیرشو افریقایي منځني ختیځ او آسیایي هیوادونو کې د نږدې 200 میلیون انجونو او ښځو تناسلي آلې پرې شوي او یا یې هم یوه برخه پرې شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د نجونو د تناسلي آلو غوڅول د بشر حقونو نقص بولي. د نفوس او ټولنې تر نوم لاندې د نړیوال کانفرنس کې د افغانستان یو 14 کسیز پلاوی هم ګډون کړی و. د پلاوی کې د حکومت لوړپړی چارواکي، د پارلمان او مدني ټولنې غړي او ځوانان شامل و. خو د افغانستان لپاره د دې کانفرنس اهمیت په څه کې دی؟ د افغانستان د ډاکټرانو ټولنې رئیس نسرین اوریاخیل په کینیا کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي
دا کنفرانس ځکه د افغانستان لپاره مهم دی چې د نړیوالې ټولنې غړی دی. دا ځکه د افغانستان لپاره مهم دی چې افغانستان باید د نړۍ د ستونزو په اړه پوه وي او پکې ګډون ولري. دا مهمه ده چې موږ زده کړو چې ولې نور پرمختګ کړی، موږ وروسته یو، یا هم موږ ولې پرمختګ کړی او نور له ستونزو سره مخ دي.
که څه هم رسمي شمېرې ښیي چې د روغتیایي خدمتونو په ښه کېدو سره د میندو او ماشومانو په مړینه کې کموالی راغلی، خو د بخښنې نړیوال سازمان شمېرې ښیي چې اوس هم په افغانستان کې واتیا په سلو کې ښځې بې سواده دي، او یا تر اتیا سلنه ښځې په خپله خوښه واده نه کوي، او یو زیات شمېر نجونې هم له 14 کلنۍ وړاندې ودیږي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې 2 اونیز پروګرامونه هم خبرو. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې خوست د مازیګر 4:13 سوی د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
طالبان وایي تر هغو به په کابل کې د امریکایي پوهنتون 2 استادان خوشي نه سي چې د 2-3 تنه غړي چې پرون یې د خوشي کېدو اعلان وسو یوه مسون ځای ته انتقال سوي نه وي. د خبره د طالبان وایي ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته په یو استولې پیغام کې وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غني پرون د نومبر 12 اعلان وکړ چې انس حقانی او د طالبانو د ډلې 2 نور مهم غړي په مشهور ډول له بګرام زندانه خوشي کېږي. ولسمشر مانی د ملي امنیت شورا او د ملي امنیت عمومي ریاست د انس حقانی ورسره 2 نور کسانو د اوسېدو د اوسني ځای په اړه څه نه دی ویلي، خو په کابل کې طالبانو ته یوې نږدې څېرې ویلي چې انس حقانی او 2 نور خوشي شوي بندیان قطر ته رسیدل دي. په کابل کې د نن سهار په موټر بم چاودنه کې چې د کورنۍ چارو وزارت ته څیر مسوي لشته لږ وطن ملکیان وژل شوي دي. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابین په کابل کې خبري اعلان وکړ چې په وژل شوي کې یو ماشوم هم شامل دی. په دې پیښه کې 10 نور ټکن شوي دي چې 4 یې د یوې امنیتي کمپنۍ کارکوونکي ول. طالبانو د دې پیښې مسولیت نه دی اخیستی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ودرول سو. دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر د ځینو سیاسي احزابو نمایندانو او مدني ټولنو اعتراضونو او اندېښنو ته د رسیدنې په هدف درول سوی دی. ښاغلی ابراهیمی زیاتوي چې دا بهیر د کمیسیون تر راتلونکو هدایاتو درېدلې. د غو محلونو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر چې د رایو صندوقونه یې پرانیستي دي او د تفتیش او څېړنې لاندې دي له دغه امره مستثنا دي. د پروان د کلیو پراختیا رئیس د امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې ټپي شوی دی. د پروان د والی ویاندی وحیدې شاهکار د دې خبرې په تایید سره ازادي راډیو ته ویل چې جان محمد حکمت چوپه تیر وطنی سره په د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل وبخښي ټپي شوی دی. په غزه کې د اسرایلو په نوي هوایي بریدونو کې چنن سارسوي 2 نور فلسطینیان وژل شوی دي، او تمه ده د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنگټن کې د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر سره وګوري.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجي صافي څخه خبري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د 2022 میلادي کال د نړیوال کپ او 2023 میلادي کال د آسیا ملتونو جام د لارې پیدا کولو په هدف سبا افغانستان د فوټبال لوبډله د هندستان له لوبډلې سره مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شفی شاداب ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبډله به سبا پنجشنبه ماښام په 6:00 او 10:30 د تاجکستان د دوشنبې ښار په مرکزي لوبغالي کې لوبه وکړي. ملي لوبډله د نومبر په 19 له هند او قطر سره 2 نور ریلو به هم لري. د غلوب د افغانستان په قربتوب د دوشنبه په مرکزی لوبغالي کې ترسره کیږي. د میدان وردګ ولایت د والیبال جام په سیالیو کې داوود مبارز لوبډلې بریا خپل کړه. په دغه لوب کې د میدان وردګ ولایت له بیلابیلو سیمو شپېتو لوبډلو ګډون کړي و چې په پایلوب کې داوود مبارز او سپینغر ټیمونه سره مخامخ و. د دې سیالیو هدف د والیبال لوبو پیاوړتیا او ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو پیژندل دي. او د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې او استرالیا الف لوبډلې ترمنځ ټیسټ لوبه د 3 ورځې لپاره روانه ده. پاکستانی لوبډلې د سیالۍ په دواړو انګسونو کې استرالیا الف لوبډلې ته د 500 منډو هدف ټاکلی. اوس د استرالیا الف لوبډله بیټنګ کوي. دوی لا هم 499 منډو ته اړتیا لري چې دغه لوبه وګټي.
ګڼ اوریدونکو سیمیستون راستولې دي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب علي کې د امریکایانو او د طالبانو د بندیانو تبادله په حقیقت کې یوه پټه معامله وه، د سولې سره هېڅ تړاو نه لري. عبدالواحد مدقیق له لوګر نه لیکلي، خوشبین یو چې سوله به راځي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي، دانه سقنی او نورو طالبانو خوشې کول به د سولې سره مرسته ونه کړي، دا به جګړه نوره هم زیاته کړي. او حقیار د کندهار له میوند ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي، تر هغو چې د خارجانو د وتلو لپاره یو مهال ویش ټاکل شوی نه وي، تر هغو سوله په هیواد کې ناممکنه ده. ژوند په شیبو کې یو د اساسي او بشري حقوقو پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي. په کندهار کې د پنبې حاصلات زیات سي وي، کروندګر خوشاله دي خو له دولت څخه د مارکیټ د پیدا کولو ترڅنګ د پنبې د امراض او د مخنیوي په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. صادق رښتنی په دې اړه له کندهاره تفصیلي راپور لري.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا وایي ډګر ته نږدې کروندګر په مځکو کې د پنبې د حاصل په ټولولو بوخت دي. له کلونو وروسته یو ځل بیا کنداري کروندګرو د پنبې کښتونو ته مخه کړې. د کندهار د کرن ریاست د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې سږ کال پر 800 جریبه ځمکه پنبه کرل سوي چې کروندګر یې د حاصل د زیاتوالي خبره کوي. دوی د پنبې سږنی حاصل زیات یادوي، خو وایي که دولت ورسره د کرنیزو آفتونو په مخنیوي او د مارکیټ په پیدا کولو کې مرسته وکړي، د پنبې کښت ته به ګڼ نور کروندګر هم مخه کړي. دوه تنو کروندګرو اختر محمد او سردار محمد ازادي راډیو ته داسې وویل:
او د کندهار هوا ډېره ښه لګیږي، پر دې شیبانې ډېر ښه حاصلات کوي. په کندهار کې سږ کال چې پرو سږ کال مانا یو فیصد و، سږ کال څلور فیصد دی دغه فصل او دغه کښت. سږ کال ډېر انشاءالله بیا به هم چې ډېر شي. دغه لس کارخانې دي په دغه غره په لمن کې، تقریبا پر کال دغه زما زړه تلویزي چې دا لس سره کارخانې به دغه یو د کندهار پنبه بیا وچه.
د پنبې حاصلات خو برابر دي، خبره خو د اوبو د کوټ ده. زموږ خلک چې دي کمزوري خلک دي، نه په اوبو وس رسېږي نه په کوټ وس رسېږي. که کوټ رانیسي چې ورسې په بازار کې څوک ورکوي، دی خپلې پیسې نه لري. دکاندار ته چې ودرېږي چې ماته یې پنځه ګونې کوټ راکړه، هغه یې په دې قیمت ورکوي چې درېیمه ګټه پراچي. په دوی سې د دې درېیمه ګټه خالي د کوټ پراچي. اوبه چې دي په تیلو چې راکاږي، د طلایې ور پې و کښتګر ته پاچېږي نه، و زمیندار ته پاچېږي نه.
د کندهار د کرن رئیس هم په دې ولایت کې د پنبې د سږ کال تولید هیله بخښونکی بولي، او وایي چې د پنبې د کښ عمده ستونزه د اوبو کمښت دی چې د دهلې د بند د پروژې په عملي کېدو سره به حل سي. د کرن رئیس سید حافظ الله سیدی وایي دا مهال د کندهار ټوله پنبه په ولس تولیدي فابریکو کې تر پروسس وروسته پاکستان ته صادرېږي، او له دغه هیواد سره په دې برخه کې مخکنۍ ستونزې هم هوارې سوي.
په تیرو څو کلونو کې همدې ته ډېره پاملرنه نه وه شوې. خوشبختانه باید وایم چې دغه تیرو دوه درې کلونو نه دلته اوس بزګرانو دې ته ډېره توجه کړې ده. یعنی نورو نباتاتو په څنګ کې دی پخته زیاته کرلې ده، او موږ تقریبا د 500 نه واخله تر 800 جریبه پورې اوس دلته پخته لرو. خو ولې خوشخبری دا ده چې د ولس د جینینګ ماشینونه فابریکې چې د پختې د پروسس دي هغه دلته دي په کندهار کې دي. یعنی که د اروزګان پخته ده، که د زابل ده، یا د ټول زون د هلمند پخته ده، ټول کندهار ته راځي په صنعتي پارک کې. خوشبختانه موږ د دلته ټوله پروسس کیږي، پیک کیږي او پاکستان ته ځي.
په جنوبي حوزه کې چې د پنبې د حوزې په نوم شهرت لري، په وروستیو کلونو کې د وچکالۍ له امله د دغه کښت څخه زیات کروندګرو لاس اخیستی وو. خو د تیرو څو کلونو راهیسې یو ځل بیا په هلمند او کندهار کې د پنبې کښت او تولید زیات شوی.
اساسی او بشری حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو ورېدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا ونې د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو. دا چې زوربنه یا شکنجه څه ده، د ممنوعیت په اړه په ملي او نړیوالو قوانینو کې څه ویل شوی، او له مرتکبینو سره څه ډول چلند وشي، په دې خبرونه کې پرې بحث کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیال ښاغلی فخرالدین فایز دی. فایز صاحب، تاسو ته په پیل کې ښه راغلاست وایو. که د مقدمه په ډول د شکنجه یا زورونې په اړه وغږیږو چې تعریف یې څه دی، عناصر یې څه دي او خصوصیات یې څه دي؟
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره جالبه او دلچسپه موضوع مو انتخاب کړی دی، هغه شکنجه او زورونه ده. د شکنجه د تعریف په ارتباط ستاسو خدمت ته باید عرض وکړم چې شکنجه هر هغه عمل ته وایي چې د یو دولتي مامور یا د دولتي مامور په امر د یو مزنون او متهم سره بد چلند کیږي، هغه که جسمی وي او که روحي وي، او مقصد د دې بد چلند او شکنجه څخه اعتراف اخیستل. د دې تعریف څخه موږ کولای شو د شکنجه عناصر هم برسیره کړو. هغه دا دی چې د شکنجه اول عنصر دا دی چې باید شکنجه کوونکی یا عامل د دولتي مامور وي او یا د دولتي مامور په امر دغه کار ترسره شي. دویم عنصر دا دی چې دغه شکنجه په یو مزنون او متهم چې د هغه ازادي سلب سوی دی په هغه باندې اجرا شي. او دریم عنصر دا دی چې د شکنجه مقصد او هدف اعتراف اخیستل. که دغه درې عناصر تکمیل نسی هغه شکنجه نه ده، بدرفتاری ورته وایم. بدرفتاری هغه دی چې د اعتراف په مقصد نه بلکې د عقدې پر بنسټ یا تصادفا یو مزنون و متهم تر زورونې لاندې راځي، اما هدف و مقصد اعتراف اخیستل نه دی، هغه بدرفتاری دی، بل جرم دی. اما شکنجه د دغه تعریف و عناصر سره بل جرم دی. د شکنجه خصوصیت البته دوه ډیر مهم خصوصیتونه لري. اول خصوصیت د شکنجه دا دی چې هیڅ کله د توجیه وړ نه دی بلکې یو مطلق حق دی. مطلق حق په دې معنا دی چې هیڅ کله د تحت هیڅ شرایط جواز نه پیدا کی. بل بشری حقونه است لکه مثال په ډول د ژوند حق چې ډیر یو مهم حق او اساسي حق دی، کله کله محدود کیدی شي. د مثال په ډول هر څوک حق لري د افغانستان د قوانینو پر بنسټ، د نړیوالو اصولو پر بنسټ ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې دغه سړی ژوند واخلي. اما کله کله داسې یو جرم ترسره کیږي چې عدالت ایجابوي، دولت تصمیم نیسي او قضا فیصله کوي چې د یو سړي ژوند باید واخیستل شي. دلته د ژوند حق هم کله کله محدود کیدی شي، اما د شکنجه حق داسې یو مطلق حق دی چې تحت هیڅ شرایط جواز نه پیدا کوي چې یو مزنون او متهم شکنجه شي. دویم خصوصیت دا دی چې کیدی شي ځینې هیوادونه د شکنجه د منع کنونسیون نه وي امضا کړی. که امضا کړی وي که نه وي کړی، وظیفه لري، دنده لري، مسؤلیت لري چې د شکنجه په ارتباط مهم ګامونه پورته کړي او د شکنجه د محدودیت او د تقلیل لپاره کوشش او هلې ځلې. یعنی مهم نه دی چې یو دولت باید د شکنجه کنونسیون اول امضا کړي بیا د شکنجه د ممنوعیت په اړه ګام پورته کړي. یعنی بدون د امضا هم د یو بین المللي قانون په توګه باید احترام ورته وشي او هر دولت باید د شکنجه د مخنیوي لپاره کوشش او هلې ځلې وکړي.
د زورونې په اړه په ملي او نړیوالو قوانینو کې څه ویل شوي؟
خوشبختانه کله چې د افغانستان اساسي قانون تصویب شو، د اساسي قانون په 9 ماده کې د شکنجه د مخنیوي لپاره یو ماده تسهیل شوې دي. په هغه ماده کې واضحا لیکل شوې دي چې هر ډول شکنجه او بدرفتاری او د انسان تعذیب ممنوع دي، هیڅوک نشي کولی. اگر چې یو شخص گرفتار شوی وي یا مزنون وي یا تحت تعقیب وي، هغه شکنجه کې او ورسره بد چلند. د افغانستان په کود جزا کې په 450 او 150 ماده کې هم واضحا لیکل شوی دي چې شکنجه جرم دي، او هر هغه څوک چې په دغه عمل باندې لاس پوري کوي د افغانستان قوانین دغه په ارتباط واضح دي او مجازات طبعا ویني. نړیوال اصول هم د بشری حقوق نړیوال اعلامیه او د منع شکنجه کنونسیون د شکنجه په ارتباط واضح موقف لري او وایي چې شکنجه مطلقا ممنوع دی او تحت هیڅ شرایط جواز نه لري چې یو مزنون او متهم شکنجه شي.
د زورونې د کمیدو لپاره په افغانستان کې څه شوي؟ که مثال کله یوې خوا دا مسله حکومت ته راجع کیږي، بله خوا په افغانستان کې نورې ډلې هم شته دي چې خلک نیسي زوروي، نو د زورونې د کمیدو لپاره څه شوي تر اوسه پورې؟
خوشبختانه که موږ 2002 او 2003 کالو ته وګورو، اوس نسبتا د شکنجې هغه ګراف ډیر کم شوی دی، ټیټ شوی دی. ولی اوس موږ مطلقا نسو ردولی چې شکنجه بیخي صفر ته رسیدلې. خوشبختانه په دې ارتباط یو ملي کمیسون شتون لري د کمیسون عالی من شکنجه پنو چې دغه کمیسون مشري د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسون په غاړه ده. ملي دفاع وزارت، ملي امنیت، عمومي ریاست او کورنۍ چارو وزارت او نور اړوند ځینې مرتبط ادارات په دغه کمیسون کې غړیتوب او عضویت لري. موږ او دغه مربوطه ادارات په ګډه کوشش کوو، هڅه کوو چې څه چې امکانات شته په افغانستان کې او هغه شرایط چې مهیا دي د کنونسیون من شکنجې د تطبیق لپاره دغه کنونسیون تطبیق شي او د شکنجې څخه باید مخنیوی وشي.
کله چې یو څوک نیول کېږي، هغه د هر خوا له خوا نیول کېږي او دوی ته هغه یو یعنی دوی ته هغه د مرتکبینو له ډلې څخه راځي، له هغه سره باید څه ډول چلند وکړي؟
د افغانستان قوانین، خصوصا د افغانستان اساسي قانون او د کود جزا مواد واضح وایي چې هر هغه کس چې د مزنون او د متهم حقوق نه مراعاتوي او شکنجه کوي، دغه عمل جرمي عمل دی، لکه څرنګه چې د نورو مجرمینو او متهمینو سره د افغانستان قوانین او د قانون تطبیق کوونکي چلند کوي، د شکنجې د مرتکب سره هم همغسې چلند کیږي. مثلا که یو څوک جرمي عمل ترسره کوي، اغلاوي کوي، طبیعي ده چې هغه نیول کیږي، دوسیه ورته جوړیږي او محاکم دغه د جرمي عمل په اثبات پریکړه کوي او شخص مجازات ویني. شکنجه کوونکي هم د جرمي عمل مرتکب شخص دی، طبعا دغه دپاره هم دوسیه جوړیږي، محاکم د شکنجه د جرمي عمل په ارتباط تصمیم نیسي او شخص طبعا بندکیږي او خپل سزا ویني.
خو هغه نور وسلوال ګروپونه چې جنگیږي او خلک نیسي ځوروي، د دې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون همیشه او همواره په دې باندې تاکید کوي چې هر اجراءات کیږي باید رسمي او دولتي جنبه ولري. فرد او افراد که هغه ګروپونه وي، مسله او غیر مسله، دوی حق نه لري چې رسمي امور په خپل نوم او خپل طبیعت او سلیقه باندې اجرا کړي. مثلا که یو فرد د یو جرم مرتکب وي، دولت باید د هغه شخص څخه تحقیق وکړي، دوسیه ورته جوړ کړي، د قانون د احکامو په رڼا ورسره برخورد وشي. ګروپونه نشي کولی چې د یو فرد دوسیه وڅېړي، هغه ته غیر انساني جزا ورکړي یا شکنجه وکړي. دغه عمل ممنوع دی. کمیسون موقف داده چې هر اجراءات باید په رسمي چوکات کې ترسره شي. غیر رسمي اجراءات د بشري حقوقو خپلواک کمیسون لخوا کاملا مردود دي او موږ غوښتنه کوو چې هر اجراءات باید په رسمي توګه او د دولت په چوکات کې ترسره شي.
ډیر زړه من
سلامت دي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کومه
رغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي. سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
چړاون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې د خامک ګنډلو په تاریخ خبري است.
لاسي کارونه یاد خزو ګلدوزی ورته وایم دا د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه په لاس کې ونی ولا دینه کار خستل کی.
زنجیری ته ورایلې نشم و یارا تر زما بل کا دم اغستای نشم ختم زنجیری.
خامک او نور پلاس ګنډل شوی شیان څه ارزښت لري؟
سفر ته چې موږ زو ډېر خوښي چې دا پښتنه کوي چې دا د چی شي کار دی. بیا موږ ورته چې دا د ستنې کار دی.
اوس د لاسي ګنډل شوی شیانو بازار څنګه دی؟
قیمتونه 8000 دی، 2000 دی، 14000 دی. غریبی زیاته ده اوس خلک دومره نسی اخیستل.
نن په همدې اړه خبرې کوو. لومړی د خامک او پلاس ګنډل شویو توکو تاریخ څېړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له آزادي راډیو سره. وسه
قدر من اوریدونکو د خزو د لاسي صنایع و هنري ښکلا په ډیرو کمو نورو شیانو کې لیدلی شو. دوی په خپلو ظریفو لاسونو خامک، ترشمار، گراف ول او داسې نور لاسي ګنډل کوي. د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري. له بهر څخه بهرنیان راځي، هغه لاسي ګنډل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپلو ښکلو لاسونو ګنډي. په لاس ګنډل هغه هم په سپینه ټوټه کې د بېلابېلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی. په کلیو او بانډو کې نجونې او میرمنې شپه او ورځ یوه کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي. له ور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تار شماري، بیا پستنه کوکور نه باسي. دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي عاطفې نورستانۍ څخه پوښتلی دي.
لاسی کارونه یاد خزو گلدوزی ور درته وایمه دا ده هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې ونیوله او دا قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار اخستل کیږي. او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنگ هم لري. مثلا نورستان کې خزو به په خپل خاص هغه چپنې چې اوس مروج نه دي سنا ورته ویلي، په هغه کې هم په مختلفو رنگ تارونو باندې د ګراف په شکل دوی په خپل کالیو کې دا ګنډلې پای پیچې چورته وای په هغه به ګنډلې. او فرصت نارینو په ځینو لنډو چپنو کې هو سم شته دی دا. او زه خو په غزنی کې زیږیدلې یم او د غزنی خلک مې لیدلی دي چې هلته هغوی ډېر علاقه مې ورسره وه چې پوستین دوزی به یې کوله او هغه دوخته به یې خامک ورته ویلې. او ما چې په مکتب کې زده کړي وو تر شماره مثلا او په فارسي نمونه و مثلا عاجیده و کوربخیه و پخته دوزی و دغه شان مونږ لیدل خامک هم چورته ویلې، هغه قنداری دوزی به خلک ورته ویلې. دینه معلومه کې چې دا خامک یواز په قندار کې بددی دغه و اخزی نه رامسته شوی د قندار هنرمند و خلکو دا اختراع کړی دی او په مختلفو رنگونو اوس هم لیدل کیږي چې اوس بیا په ماشینی شکل وینو. بدخشان کې خولۍ پی باندې ګنډل کیږي یا فرزند تخار په شمالي ولایاتو کې حتی قرص دوزی په شکل چې دوی زربف تارونه په خولو په دی زینو شان زیاتره په خولو کې کاری فسکټونو کې هم دا قرص دوزی رواج شوی وي. اویرات خو بخي خاص په دی ورځو کې چې زوینم دغه د دوزیګان خولته زیاتره د ماشین استفاده کیږي.
خامک او نور پلاس ګنډل شوی شین هغه څه دي چې ګنډ مېر خوښون کلري. لام دی وجه خو یې بیا هم لوړه ده. لبل خو پلاس ګنډل شوی شین په اسانه زړښت هم نه لري. یو ټټر څو نسل اغوستلی شي، هغه داسې چې رخت بدل شي بیا بیرته هماغه پخوانۍ غاړه په پوره مهارت سره نوې ټوټې سره نښلول کیږي. د پغمان اوسیدونکي شازیه وایي چې د دوی په کور کې د نیا په لاس یې ګنډل شوې غاړه لا اوس هم شته.
دا به د ما نیا کوله په ډېر وخت کې، دا به زمانو ته به خپل کوله، خپلو مسیانو ته به یې کوله. د ما د ورور یو یخنده د ما مور تر اوسه ساتلی ده. زه خپله دا خامک کوم، چراغ ته ناسته یم دا کار کوم او ډېر ارزش لري. قیمتونه یې 8000 دی، 2000 دی، 14000 دی. غریبي زیاته ده، اوس خلک دومره نسي اخیستلی. خو مونږ یو یخن په یوه میاست کې یو نیمه میاست کې ګنډو، دغه ټول په حساب کېږي. یو تار شمېرل کېږي، هغه هم په حساب کېږي. غوند یخنه نه ډېر خلک د خارج نه چې راځي بیا فرمایشت ورکوي. زمان ته ډېر مونږ د وږي ساداره مورته ګنډو، یخنه مورته ګنډو. یو چاکرات ډېر نازدانه ای باد له وختو نه خدای زوی ورکړي، هغه ته یې ګنډو ښه په رقم باندې په ترارشي پورې تر ورنی و سوزنی پورې ترارشي ورته خامکو د توفک واری ورکړه.
هر ولایت او هر سیمه ځانته بیل دود او بیل د ګنډلو ډولونه لري. ښځې د کور له نورو کارونو سره ټټر، لمن، پایڅې، واسکټ، خولۍ او داسې نور ګنډي، بیا یې بازار ته د خرڅولو لپاره وړاندې کوي چې د خپلې کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړي. په باغزرانه کې دوکاندار مریم وایي چې لومړی لاسي ګنډل شوقي کول، خو اوس ضرورت ورته لري. له نوموړې سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
جیکترین دوخت کشیده دوزی ده چه داغه قیمت هم دیر جیکته او هم خلقیم نشی آغوسته چه باز خلق چه دیر نو آغا نو یه ذر اقتصاده خده آغا خلق آغوسته شی
دلتسته سی را تو بیخی؟
او داغه دوخته او دو دوخت چه ده چه دا یه ذر اقتصاده خی آغا دوی آغوسته شی دان نور خلق به او گوری
ام ده دوخت پتوم را وقتی کی گید؟
والا دا دمیاشتنم تیریگی
دقیقا دست دوزی چی ده هر شایدی مثلا گراف ده و پخته دوزی ده و تارشمار ده و داسی نور چون را کسان لری چی واسم خوخی
والا دیر علاقه مندان لری
کمنګ دلته نه لرو خپل په کابل کې کنه ډیر سفر او چې منګه زه ډیر خوخی چې دا پختنه کوي چې دا د چی شکار ده بیا منګه ورته چې دا د سنی کار ده
تاسو له بهر ملکونه دا ونه وکړه تاسو چلته ځه افغاني شایان چې خپل افغان میرمنی ګنڈی څومره بهرنیان خوخی
ډیر زیات ډیر علاقه مندان لري یعنی باور وکمنګ دونه نه غوند چې دلته خپل کابل کې یو خارجي چې غوند دونه په شوق غوند چې منګه خپل خوخی
کمخ دی خواته وړه و دلته ډیر کالی باندې چې لاسی ګنډل پکې ښکاریږي د دار یو پاک لکه معلومات راکې مثلا دغه سپین کمیس ده یخن پکې ګلابي ښودل سوی دا څه رقم دوخت ده
دا دوخت ده هش بر دوزی ده مقصد بلوز مخایی بیا پسر کرته یا غوندی او قبل چه ده شیشه دوزی ده او دا چه بل ده دغه کریم چه ده پدی کم طول هم دا گری دوزی پکی کاری
بله او دغه تکشین کمیس چه ده دیده پاک لرو توه
دا خونه ده اون ده تا سه قمل افغانی ده
او دا گندل چه رقم دی
دا یو سرپت نمی جوره کره دوخت گلاباتونی ده
تاسو له چانه زده کړه
دا شیان ټول مورګانم یاد کړی چې یاد کړی موږ هم څنګه چې دا نه وای یو زره پوښلو بیا یې کې نه ول داستانه تاج را کړی دغه دوختو کې چې داد کشی د دوزی دا دوختو کې چې دا ګراو دا دوختو کې چې خامه کې قنداری ده دا دوختو کې بس پم دی باندې زه بیا قندار کې لوي شوای ما دغه چې زه د تاسو کلن وایم شاید پیز کلنم نو چې زه په خامه باندې ناسم دوخه نه خې خنونه نه ده چې مو خامه کنه جوړ کړی ورونو ته می جوړ کړی خش قام ته جوړ کړی خپل مور ته می د سیټی کریم مور ته می د سی پیسې می مور ته جوړ کړی چې د هر یو بلی د ایران با پاتیو
بله تاسو له پینځه کلنې نه
مو په دې کار باندې شروع
کړو
دغه دوختونه چې ویني دغه ټول دوختونه ما د شپې په چراغ باندې ګندلی
بله څنګه د سترګې مولا دانو زوبلیږي
والا نه سه سپون دغه سبا به ناس ما به ویل ته غرمه پوری باید زدا یخن نیم کم اما ما یو شوق درلودل خپل شوق می وو
اول دی شوقی گندل مگر اوس مجبوریت
اوس مجبوریت نکندم اوس سر پسل د مجبوریت نکندم چې دا خپل فامیل ز پم دی باندې چل
بله
هر رقم دی زین چې ته وای فقط نمونه ای راوړه زی گندم
اتمن ډیر زیاته مننه
تشکر لتونم خورجان خدای دې ټول موفق لري
د دې لپاره چې لاسی گندل شوی شین بازار پیدا کړی هغه په نندارتونونو کې هم کې خودل کیږي چې خلک یو ګوري بیا د ګنډلو سپارښتنه وکړي
نو مجمل د خوام ساختمانی شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم یو رادیوګانه کې زاورم هغه د ازادې رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډیر اورم او ډیر مې خوښیږي تیر یادونه را تازه کوي
د لاسی ګنډل شوی شیانو یو نندارتون ته ورغلو او هلته له نګینه حریر سره چې د لاسی ګنډل شوی شیانو نندارتون پرانیسته وو غږیدلې
نن لکه څنګه چې دلته موږ ولیدل د لاسی ګنډل شوی شیانو نمایشګاره د دې په اړه معلومات راکې چې دغه لاسی ګنډل شوی شیان دلته د افغانستان د کوم ولایت دي
د ازرجات خلکو او زنه د پکتیا او د ګردیز او د لوګر د زنه دي چې د موږ کاروش دلته په کابل کې هر رقم خلق شو دغه بدوی اخلی را نیسی
دلاسی گندل شو یو شیانو پاک لرتوائی چی دلتا کم شیان دی؟
دلتا افغانی جامعی دی سر پتلونی ورتوائی چی دی پتلون پر سر زین اجرا که دلتا پا کابل کس آغون دی تکری دی و ورسرا دی ماشمانو دی خوب زیون دی و دی اشپسخانه سیتون دی چه اغا دی دیزاین دی پرا دی اشپسخانه دیزاین دی پرا کراول که گی او زین هم دسکرون و بکسون دی
بله دی دوخت پاک لی معلومات را کولی سی چی مثلا دلتا کم شیان گندل سوی خامک دا تارشمار دا گراف دا چی دی
دلتا دیرای قندر دوزی او دی آینه دوزی ورتوی مرمر دوزی چرم دوزی او زر دوزی ورتوی او دغا دوی پخبل کلو کدی کروی
پلاس باندی گندل آغام بیا دومر مایده واقعاً چی دیر زیاد سخت کردی دغا شاید تسر روی دلتا نمایشگاه که گدی دو مرمر و تسر خواری باسی دا گندی چه گرت رسولی سی او که گرت رسولی سی بکم اندازه
کم زمان چی دوی باسی دا طبیده چی دونه بیرته دونه پیسې لاسته نه راوړي متاسفانه البته په افغان ټولنه کې ځکه چې دلته خلک اقتصاد ډېر ضعیف ده اما بیا هم څه نه څه کولی شي چې یو مېرمنې ته دونه پیسې لاسته راوړي چې هغه مېرمنه کولی شي خپل ماشومان ته یا خپل ځان ته ځین شیان د بازاره راونیسي یا خپل خاوند ته احتیاج ونه وسي
لرغوني لاسي ګنډل شوي شیان په موزیمونو کې هم کېښودل کیږي چې په سیمې پورې اړوند فرهنګ ژوندی وساتي په کابل کې نوی ښار هم هغه ځای دی چې په افغاني جامو کې لاسي ګنډل شوي یخنونه کېښودل کیږي وای زاهد لشلو کلونو را په دې خوا په یاد ځای کې د لاسي ګنډل شویو کالیو کاروبار کوي. نوموړی د لاسي ګنډل شویو ټټرونو د قیمت پاکله وایي.
یخنونه کې دي بلوچي کمیسونه دي ټول پخوانه دي هغه کې راځي تیر لږ زره ګران راځي په لس زره اته زره پنځه لس زره ټول لاس کار شوي دي. لاسي کار کې دي خو همدومره ډېر ارزش لري، خلک ډېر خوښ لري.
درمن دوستانو له لاسي ګنډل شوی شیانو سره په ماشين جوړ شوی ټټرونه او نور شین هم تر سترګو کیږي، خو ماشين د لاس ځای نشینی ولای. تجربه خوده لی چې په لاس ګنډل شوی توکي تل خپل قیمت او ارزښت ساتي. دا وژن په شی بوکي خبرونه تربیه هي چاري.
خاطر بچیا کیا یار انتخاب میکنن
وای چکلیت اومدم کل تنظیمای زور است
کبیر بهوز گوره دا گاونده هوا پاکستان و گوره چمدا مکن
و بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د آزادی پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.